السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکاره مرالۍ بشیر یې کوربنه ده. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. کابل کې 14 نن سهار دوه تنه ټپیان کړل. روزګان کې له جګړې بې ځای شوي وایي چې مرستې نه ورسیږي. او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې 14 دوه ملکی کسان ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې د مقناطیسي ماین له کبله دغه 14 نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر شوې ده. تر اوسه د 14 مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې وړم ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته 14 وشوه چې مسؤلیت یې وروسته بیا داعش وسلوالې ډلې ومانه. په هغې 14 کې د دشت برچی په سیمه کې شوې وه. د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبریال هم ووژل شو. طالبانو ویلي چې داعش د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر سردار داود خان روغتون ډلهییز برید وکړ او تر دې وړاندې یې په کندهار او کندوز کې د جوماتونو دننه خونړي بریدونه کړي دي. اروزګان کې له جګړې یو شمیر بې ځایه شوي او بې وزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کیږي. 45 کلنه شاګل چې د کورنۍ د 14 غړو سرپرستي ورلغاړې ده او جګړو له چارچینو ترینکوټ ته کډه کړې وایي تر اوسه د مرستو مخ نه دی لیدلی. هغې چې په تیرو جګړو کې په دریو زامنو بوره شوې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه غوټې خلاصې کړې.
بالا خپل کونډې چبان کې ورکوي. ایا بزې مې دی ا دې په کور کې دی و به مې نه دی د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږې څخه په میټ خوړل. بالا خو مې خې دې ما چې ګوري خپل وانه ته ورکوي. کنا را ورته لږ مال بیا ورته لوخته طالبان دې دا میاشت و ما د درې مې بیچ راغلی وي.
په اروزګان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړې، خو وی ویل دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له اندونیزیا بهر یې د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په اندونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي دي، خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. خپله اندونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې لارۍ کته کړي او نورو کسانو ته یې سپارلې دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکی د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري. اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا کمه شوې ده، خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي. او امریکا کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډاره پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت رهبری کوي د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږ نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې شپږ سوه پنځوس بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې شپې ورځې تېروي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغل است. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبریالې امینه وردک او د تلویزیون له ویندوی حسی احمدزی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې کوئ یا هم له موږ سره کومه تبصره شریکوئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221201. موږ د واتساپ شمیره هم لرو، تاسو کولی سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ 00420221201. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، د سکایپ نوم دغه دی ازادي.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو کولای سئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل تبصره پرېږدئ، یا په لیکلې بڼه باندې کولای سئ چې پر دغه پته باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې خپل تماس برقرار کړو. ګورو که همداراز ځینې اوریدونکي راسره وي، د دوی ژغونه به راواخلو، د دوی تبصرې به راواخلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221201. او همداراز د تلیفون شمیرې دي 00420221201. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی راسره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ مات کېږي. که تاسو یو سم ځای ته یو خبرې وکړئ. بلې، و سلامونه دې ورسیږي. تاسو خپل نوم یاد کړئ. عبدالرحیم صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د رادیو ژغ کښته کوئ او تاسو اوس کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. اوریدونکو فکر کوم چې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. تاسو کولای سئ چې که د تلیفون له لارې نسئ کولای، د انټرنیټ له لارې کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، خپلې تبصرې راسره شریکې کړئ. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي.radio او د واتساپ شمیره ده 00420221201. او موږ هم همداراز هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس ونیسو. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
نور بس دی. له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هره اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبې په ورځ په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شذې خپرونه اورئ. دا خپرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ نه اورېدل کیږي. بیرته رابطه قطع سوه. اوس هم ګورم چې کوم نور اوریدونکي وي، یو بل اوریدونکی هم سته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم وایاست؟ بلې، و موږ ستاسو غږ اورو. داسې ښکاري لکه د تلیفون شبکې چې سم کار نه کوي، سیګنال شای خراب وي. فکر کوم چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. دا هم قطع سو. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي وي، یو بل اورېدونکی ستا. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایاست؟
دا درته وایم چې دا ښه نوم یې رشي شرامه دی.
فکر کوم چې له دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي وي رااخلو، یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم داسې ښکاري چې نسو کولای د خپلو اورېدونکو ژغونه خپاره کړو. هڅه کوو چې تر دې تخنیکي ستونزه دا ستونزه حل سي، او موږ وکولای سو چې له اورېدونکو سره مستقیم خبرې وکړای سو. په همدې حال کې هڅه کوو چې خپل میلمنې راواخلو. یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خوری تا تا سلام، او دی ازاده را دیو کارکون کو اوریدون کو تا سلام و ایمه همدرد در سر پاڑی که کم در لغمان.
همدرد سیب، دیر منانه چی تاس مرت زنگ و حلی دی. خدا دیو که چی تاسی هم روغ او جوری است. تاسی ده مخکش شد زیخ پروانه او ری. همدرد سیب، نن با پردی خبری که و چی ورست لحقه چی افغان حکومت سقوط وکر، د طالبانو د واک پر محل د افغان خبریالانو وضعیت څه ډول دی؟ په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر دې موضوع مو دوی خبریالانې را میلمنې کړي دي. د دوی خبرې به هم اورو. که تاسو پر دغه موضوع تبصره لرئ یا پوښتنه لرئ چې میلمنو ته یې پرېږدئ، مهرباني وکړئ.
زه خو دغه وایم قورجانې، که نه حقوق خو باید چې که نه د نر او د ښځو ټولو خلکو ته ورکړل شي، که نه ځکه چې دا د موږ ملک ده او حق لرو، که نه چې هغه خپل هغه حقوق خلکو ته لاسته ورشي، که نه نو زه دغه وایم چې زیاتی خو ډېر څه وایه ده، خو په دې تمه باندې موږ هم یو دی دمه اوسېږي، که نه چې کېدی شي دغه دندې ډېرته لاسو ته ورکړي، هم خویندو ته او هم ورونو ته. او بله خبره، زه دغه کوم چې دلته دغه چې حکومت به کله راشي په دې افغانستان کې، چې دغه پاکستان کې مثلا ایران کې دغلته ډېرې خویندې میندې اوسېږي، هغه نران سوچ له منځ نه وباسه، هغه خویندې میندې او واړه ماشومان حساب کا څه پلرونه یا ورونه پاکستان افغانستان کې اوسېږي، د دغه د رابطې یو بل سره بېخي په مړي او په ژوندي کې کار څکې بند دي، که نه نو دغه ته به کله څوک داسې توجه وکړي چې آیا دغه هم انسانان دي او نړۍ کې ژوند دغه سهولیت غواړي چې خپلوانو سره میلاو شي سړی. نو دغه ته زه خپله ډېر تشویش وړی یم چې ډېرې خویندې او میندې ځورېږي، هم دې غاړه او هم هغه غاړه، دغه دغه تمال کا څوک لک توجه.
ډیر مننه همدرد صاحب، تاسو یو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې افغانان په گاونډي وادونو کې هم میش دي د کډوالو په توګه، او اوس چې لارې بندې سوي دي د هرې خوا څخه افغانستان له نړۍ سره سفارتي راکړه ورکړه هم نه لري، اړیکې نه لري، نو د دغو کډوالو وضعیت تر پخوا لا هم کېدای سي چې خراب شوی وي. د تماس نیولو په برخه کې هم په دې به موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. صافی صاحب، زما همکار راته وایي چې له موږ سره د سیاسي چارو کارپو او خبریاله امینه وردک د تلیفون له لارې وصل شوې ده. امینه جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې بس مو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
سلامت اوسی. امینه جانی، په لومړي سر کې که په دې برخه کې خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبریالان له خپلو دندو ګوښه سول، د رسنیو دفترونه بند سول د دوی پر مخ، تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځئ که ستاسو دنده هم له بینه تللې ده؟
البته په ټوله نړۍ کې رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پرته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پېښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ول خلکو ته وړاندې کوي. نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نوره توجه وکړي او د نورو موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څرنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبریالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبریالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بېلابېلو ځایونو کې خبریالان له پوره او په پراخه کچه باندې دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 1350 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتګ سره بند کړي دي. 2000 کارکونکي، ښځینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې په رسنیو کې پخوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځي نه، کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپي رسنیو ته که موږ وګورو ډېر سخت ځپل شوي دي. 1500 چاپي رسنۍ چې په افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډېره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډېره سخته ویره پرته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغو مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریکړې په هر ټولنه کې رسنیو ته اړتیا لري. او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرول نه ریږي نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس په بېشماره خنډونه رامنځته شوي دي، دا به هم کم شي او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
بله ډیر مننه امینه جانې د معلوماتو څخه تاسې ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. اوس چې پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي چې په افغانستان کې رسنۍ نور هغه سي فعالیت نسي کولای لکه مخکې چې کاوه، پر دې موضوع باندې به هم ځینې خبرې وکړو چې ښځې په څومره سختیو ځانونه رسولي و، کار یې کاوه، درسونه یې ویلي و. په دې برخه کې که تاسې د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړي.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې دا درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې له بده مرغه ځپل شوي نه دي. مونږ ګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوي، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوي، د کار او فعالیت زمینه ورته بنده شوه، دفترونه ورباندې بند شول، د ښځو اړوند کوم وزارت چې و دا ورباندې بند شو. همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوه، ښې برنامې او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې، او بل حقوقي او مدني فعالیتونه. دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ماته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیڅ ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمینه ځان ته، کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم. او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ ووسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم، او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی، او زه اوس فعلاً پر کور یم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي، او تر نن ورځې زه ورسره په تمه یم چې دوی کله دغه امرسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده، دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلاً زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلاً د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي، او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمینه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي، او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي، او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې په مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
ډیر مننه امینه جان، تاسو له موږ سره د ټلیفون پر لیکه پاته سیل تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. اوس هم زه ارزم د دې خبرونې دوهمې میلمنی ته حسین احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. حسین جان مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې.
سلامونه ډیر زیاته مننه ژوندۍ ځاغلی بشیر، مننه جمعي سره سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسان د سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه او مننه مهرباني.
سلامات حسین. حسین جان تاسو د امینه وردک سب خبري واوریدلې، نو د تاسو ک د خپل ژوند په اړه باندې مشتایوڅه وایست چې تاسو د زده کړو او د تجربه په برخه کې کوم لاسته راوړنی چې تاسو فکر کوئ د پام وړ وي چې تاسو تر لاسه کړی وي، او اوس هغه تجربه څخه تاسو نور کار نسی اخیستلای یا هغه له خطر سره مخامخ دي؟
افغانستان کې یوازې دا چې زه هغه د رسنیو په ډګر کې فعالیت کار کړی دی لاسته راوړنې لرو. دوی طور ته دېرش مدرسه افغانان نجونې دي، پېغلې دي چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې دوی ډېر زیات زحمت ایستلې ده، هڅې کړې ده، زیار ویستلی دی چې بالاخره اداقال دوی دغسې یو درجې ته ورسېږي چې هغه کوم زحمات چې دوی ویستلی دی، هغه که د زده کړو په برخه کې وي، هغه که د رسنیو په برخه کې، هغه که نور وظیف نورې دندې وي په هغه برخه کې دوی کار کړی ده، اداقال نن ورځ دغه فرصت دوی ته پیدا شوی چې دوی دغه کوم زحمتونه چې دلیلو دي نن ورځ له همدغه څخه دوی استفاده کوي. خو له بده مرغه دلته ډېر شمېر فعالیتونه په خپله تاسو مشاهده حالته چې په افغانستان کې هر څه په ټپه درېدلې وي، هغه که ښوونیز بهیر وي، هغه که د وظایفو په برخه وي، هغه که هر هغه برخه چېلته په افغانستان کې خو په تېرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړنې درلودلې دوی کارونه کړي دي، اوس په ټپه درېدلې دي او ښځې ناامیده په کورونو کې پاتې شوي دي. هېڅ داسې عمر جنه شته چې اداقل د دوی د اواز واوري چې بالاخره دوی په دغه برخه کې که زحمت ایستلی دی که دوی کارونه کړي دي. نن هغه ورځ چې هغوی هم د خپل ځان د دفاع لپاره، د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دوی باید کار وکړي، د خپل هېواد لپاره دوی کار کوي، خو له بده مرغه چې د دوی اواز ډب شوی دی. شته په افغانستان کې یو شمېر بنسټونه چې هغوی هم لا هم د ښځو په برخه کې دي چې د ښځو د فعالیتونو په برخه کې چې دی، خو تر ډېره پورې دغه بنسټونه دا ټول خیالي وو، دا اصلي خو د ښځو په نوم باندې دوی پروژې واخیستلې هلته په افغانستان کې دوی فعالیتونه ویستل. او دا چې په اوسني حالاتو کې دلته نجونې دا خو د رسنیو د ډګر نجونې د دوی سخت شرایطو کې بند پاتې دي، خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې یو شمېر بنسټونه د دوی په نوم باندې مخ ته وړلي، پروژې به د دوی په نوم باندې اخیستلې، اوس هماغه بنسټونه له بهر وتلي دي او له بهر څخه یو نیم اواز راوچتوي چې ګواکې دلته په افغانستان کې نجونې درس ویلو کې زحمت ویستلی وو، اوس د دوی حق خوړل شوی دی. بالکل دلته افغانستان کې د نجونو حق خوړل شوی دی، هغه که د رسنۍ په ډګر کې دي یا هغه نجونې دي چې اته اوس په پوهنتونونو کې پاتې داسې نجونې دي چې په پوهنتونو کې وروستی سمستر ده چې بالاخره هغوی باید خپلې لوړې زده کړې ختمې کړي، دوی یو سند به ترلاسه کړي، خو هغه بېچاره نجونې ټول په کورونو باندې بېسر بېسر نه شپه کې دي، او دوی ته پته دي چې څه وخت به اسلامي عمارت داسې یو تصمیمونه شي چې نجونې شي کولی چې هغوی باید پوهنتونونو ته ورسي یا بیا هغوی د مکتبو ته ورسي. همدا چې دوی پر دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې موږ هم ښځو ته په ټولنه کې یو حق ورکړو، دوی ته ځای ورکړو، هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت د دوی لپاره وضع کړی دی د دوی پر اساس باندې به مخته ځي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم څه نه دي شوي چې نجونې هغه امید چې لري چې دوی په روشنو کلونو کې چې دوی لاسته راوړنې درلودلې، اداقال نن هغه ورځ چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره په ډېر اطمینان سره خپل دغه زحمت څخه دوی استفاده وکړي. دلته په افغانستان کې په تحصیلي برخه کې کوم تاسو د دوی په ډېر سخت شرایطو کې نجونې درس ویلې دي، زده کړې کړې دي، حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی خپل فرض لپاره شمېلې دي، خو دوی د زده کړو په برخه کې دوی کوشش کړی چې هغه قدر چې یو ځای ته ورسېږي چې افغان نجونې له نورو هېوادونو سره سیال پاتې شي، افغان نجونې په نړیواله ډګرونو کې دوی وځلیږي، دلته د افغان نجونو د افغان ښځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پاتې شوې ده، تل دوی خپل په افغانستان کې تر پښو لاندې شوې دي، بالاخره دغو برخو ته دوی رسېدګي کړي. خو له بده مرغه فکر کوم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم نهاد، هېڅ داسې کوم منبع نه ده پیدا شوی چې اداقل موږ خپله د هغه غږ ورسوي، خپل اواز اوچت کړو چې دا زموږ حق دی، دا زموږ مسلم حق دی چې موږ په ډېر سختو شرایطو کې که انتحار شوی دی، که انفجار شوی دی، که د وژنې مسله رامنځته شوی دی، یا د نورو وسله ډلو فعالیت د خبریالانو د نجونو د زده کړو د بهیر په مقابل کې خنډ واقع شوی دی، د دغو ټولو سره سره موږ دغه ټول رسک په خپل غاړه باندې اخیستی دی، موږ وتلي یو، موږ خپل درس دی، موږ خپل کار کړی ده، او لا هم په دغه امید چې اداقل موږ باید د اوسو ټولنې کې باید فعالې پاتې شو، لکه څنګه چې د نورې ټولنې نجونې دي هغوی فعالیت کوي، هغوی کار کوي، هغوی نارینهو سره په یو لیبل په یو سټیج په یو ځای ولا رسې د خپل حق مخې د خپل اواز اوچت کړی دی. خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې حتی هغه لومړني حقوق چې ښځو ته باید ورکړل شي هغوی د زده کړو بهیر ده، تر اوسه پورې دغه برخه ته موږ نه شو رسېدلی. نو دا هغه څه دي چې تیر شل کلونو کې د ذکر د بهیر په برخه کې یو لوی اندیښنه او تشویش د جنل لپاره ده چې ادا کال د لمرنۍ حق اسلام او مخزو تور کړي چې بحث اسلام او د شریعت په باندې د برخه کې هم کړي وکړي د حقوق د بیت پزای کړي چې د جنل ته د جګړه کړي چې هغه ورشي ادا کال د خپل تحصیل او ذکر دي د پرمخې چې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د خزو کار کول هغه بیل بس کېدل شي چې کچې اسلامي مراتب وړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي په دې برخه کې باید همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې هغه د پرته له خزو څخه خپل حکومت جوړ کړي لکه څنګه چې ویل شوي دي خزو د ټولنې او د یو جامع نیمه برخه تشکیل او بالکل افغانستان کې هم داسې څه کچې خزو په ټولنه کې کار وکړي ډېر داسې ستونزې دي چې خپل همدغه د اسلامي مراتب چارواکي ورته مخامخ شي نو احیانا دلته په خزو کې ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شوي چې دوی نشي کولی قبل خپل چارو ته ادامه ورکړي دوی له مان دي چې د نوې اسلامي مراتب سره ادا کول من خپل د لومړني حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو.
حسین جان تاسو یادونه وکړه چې نجونو په ډیره سختي سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومشته یو څه معلومات راکړي چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بل دلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې چې موږ چلته دغه د نجونو وطن لا هغه شرم ګړي بیا پات څخه چې رسنۍ تر وځي یا هغه په خپل پندون ته ځي تر هغه نور لوړې زده کړې کوي دلته ما په ډېر سخت شرایط کې تاسو د خپل د دین کورنۍ د دین فاميلیونو له اړخه ګواخ سوي یا ماته ویل سي دي چې دا ډېر بد ده چې ته بیا پندون ته ځي کینیا له کار سره درته یا لکه چې ته ځې تلویزیون کې کار کوي ته ډېر چیلنج زما په مقابل کې خو سره لدی نه ما د خپل کورنۍ سفر ته یې ما تر سره او چې بل اخره ما خپل لمرانی زده کړې تر لسانس کې پر ورو رسولي چې زه اته سلولین به د کور ته خواتین تر وځي د پنځم ته په واخ سره ورته یو مانا درس مسلسي دا هغه حالت چې په سلور کې ملي کې مال ته تیر کول بل اخره تر لسانس کې چې مخول ذکر او رسولې په چې به د مسالې په ورخه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل اخره باید ادا قضا د د ذکر به یا د ذکر مکه لوړ سي پی جی ته ورته یو خل بعد مرغه چې نو اسلامي امارات لغې تحول د ترامو څه هغه چې بعد د بهیر د ذکر بهیر لکسل خان سره مخامخ ته هغه د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته په نور دي مشکله ده چې دا څنګه کبله چې په موږ په دې نه توانې دي چې دا خپل ځای د مفسري کوم پروګرام چې دا د پلار وچه ولې د لاس د مختلا شي په ټول کې به د رافنه په دغه کې ما د پنځم په جریان کې په خبره کې کار پیل کړو هغه چې ما وختل د په یو فعال جنې پات چې په دې نه کې چې زما په واسط کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل د خبره کې خپل ځان ورسومه او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی ده د هدف ته ورسېږم ترې بل د پرنسه پر رسنۍ کې زه خپل هغه دفتر رسیدلې یم خپل خلکو ته زمبېغه رسنۍ لاره خدمات کوم هله چې ټول هوادوالو ته دغه خدمات د قناه وړ وګرځي نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې کتاب سوته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې ورسول دینه ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسې دي شاید نو رسې دي بل تل قسم چې نور نه تاسو له بیل بل څه دي په دې سره زموږ مخکې خان جوړولې شي تر څنګ هم یو مثال چې ډیر زکه جدي ګونه د زموږ پر مقابل کې تاسو ته خبرې چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د بخښو د انجنونو وضعیت څومره بد په څیر سخت شرایط کې دی راوځي دا څنګه چې په ولسوالۍ کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو خار ته ذکر کوي په مجموع کې دا غوښتنې او ننګونې دي چې سره له دې مره بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځانور او راځو وظیفې ته خپل د مجاري نشته لیدل.
حسین جان تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي کار ته ځي د تلویزیون خبريال یاست د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشتو مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمنځ څه فرق ویني؟
په تیر کې کچا م د ژورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیت ولري مثلا تر لاسرسي ولري لبا د مرغه مونږه په تیر حکومت کې ملي دین محدودیتونه سره مخامخ ولول تم خاصه ځکه مونږ تنه راکول کېدل چې د ژوند مورګ باندې باید نړۍ واتي باسه لري یا ریپورت پرې جوړ کړو اوس په نوي حکومت کې مونږ داسې مشکلات را پیدا شوی دي چې خبريالان محدود شوی دي هغه څه چې د خپل دوی په مغه د خپل دغه پښتنه چې دوی باید له مسول چارواکو څخه څخه طالب چارواکي هغه یو بل کس دی چې اخره د خبره کې مسولې د اړتیا په پښتنه وشي موږ نه شو کولای چې په تاسو ته په دې لوبي څخه د خپل پښتنه کوو چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې تاسو دې په څه دونه شګې نه اداره چې هغه دې ته موږ ته اول راکې چې تاسو دا څه څه ویلې دي که ممکن بل څه تاسو دا څه وایي چې تاسو خپل وظیفه د لاته ورکې نو په مجموع کې محدودیتونه څه خبره لاندې په مقابل کې مثلا تاسو الله تعالی سره محدوده او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په دې حکومت کې د مشکلات لکه دې څه ویلې.
ډیره مننه حسین جان، تاسو ته به بیرته راځو، تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. اوس هم بیرته ورځمه امینه وردک صاحب ته. امینه جان، له تاسو به پوښتنی وکړو، خو اوس موږ ته یو اوریدونکی زنګ وهلې دی، د دوی اواز به اول راوخلو، بیا به زه تاسو څخه پوښتنه وکم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجانی، تاسو ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم، او د تاسو درنې میلمنې ته
وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. که تاسو خپل نوم وایست او د کوم موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې یو تبصره وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ.
خپل جنیز خلیده مال غزنی نه تشرا تمسکیم.
مننه خالده جانی، مهرباني وکړئ.
خپل جنی دا خو دا اوس دې موضوع باندې به خبرې وکړم. ماشه خو جنی ماریا دو اوریدلې، تاسو خبرونه مې داسې نه اوریدلې، نه مې دا تاکید کړی، خو بیا هم بخښنه غواړم. خو داسې په راتلونکي حالاتو باندې به یو څه خبرې وکړم. نن داسې مې ویل خو جنی ثانوي حکومت سره خو دې مې هیله ټولې خاورې سولې. کوم وخت به موږ درسونه ویل، او کوم وخت دې موږ هغه واسو، او دې موږ هغه وسمه ټول خاورې یری سو، هغه ټول وبو یو له کوم چې موږ کوششونه کو زه خپل د دوه لسم ټول دې ځکون کې ما شامه د نیت درلود چې زه به لوړ زده کړی وکم، زه به یو ډاکټر سم، زه به د خلکو خدمت وکم، خو متاسف نه هغه ټول ارمان نه خاورې یری.
خالده جان، تاسو ته ستاسو شونځي تر اوسه پورې تړلې دی په غزنی ولایت کې، نو تاسو څه فکر کوئ چې شیدې څه ډول خپل ژغ پورته کولای شي چې باید د دوی ژغ ته غوږ ونیول شي او طالبان بیرته دغه شونځي پرانیزي؟
ور خورچنی یو خدای دا چې موږ داسې یو ټولنه داسې باید زه خو داسې فکر کوم. اساس خپل لاړه لمه انته ولسوالۍ ته ورغلمه، ولسوال صاحب سره مې خبرې وکړې، بیا خو داسې یوه خبره راته وکړه، وای سیده موږ دا ما خو ته ویلې ښه مال تاسو باید د دري ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ، موږ څنګه وکړو؟ بیا خو یوه داسې خبره وکړه، ما که تاسې داسې وکړئ تاسو د ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ، تاسو به په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل شئ. بیا خو ته مې داسې خبره چې مې وکړه، هغه وویل چې سیده موږ ته یو مکتوب راکړو، وایي ته ولاړه سرته له والي سره، د غزني له والي سره خبرې وکړه. نو زه اوس مې دا پلان ده چې زه لاړه سم هغلته له والي سره هم خبرې وکړم، په دې عکله باندې شي ولې داسې یو کار وکړي، ولې هغه ښځه څونه یو عاجزه ده، او هغه بیا باید پاته شي زده کړو ته، هغه باید د یو زنانه مریضه شي ورشي، نو نارینه به څه ورسره وکړي هغه سره.
بله، ډیر مننه خالده جان چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړئ. په راتلونکو خبرونو کې هم موږ ته زنګ وهلای سي، لمر سره خپل نظرونه شریکولای سي. اوریدونکو اوس هم موږ لمړی میلمنی امینه وردک صاحب ته بیرته ورځم، له دوی څخه پوښتنه کوم. امینه جان، تاسو خبري واوریدلې، یو شمیر شزو خپل کیسې کړې دي، او موږ ته ویل دي چې څه ډول طالبان ورته ویل چې نور کار ته نسی تللای، یا د دوی پر مخ باندې د دفترونو دروازې باندې کړي، ځینو ویل چې دوی وهل سوي دي او تهدید سوي دي. تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي، تاسو ته څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي؟
ملالی جان، نن متاسفانه لبد مرغه لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما واورېدلې، زما په ټولنه کې زما د ولس ترمنځ دا ډول دردونکې کیسې له حد نه زیاتې دي. نن د خالدی زما او زما د ګران میلمنې چې زما سره په بس کې دي، د دو په شان باندې په زرهاوو داسې نجونې، میندې، خویندې، ځوانان مونږ په خپله دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاورې سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهدافو ته ورسیږي. له بده مرغه دا دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي، او دا شخصا ما ته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي، دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده؟ او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي. زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور میندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې. او لپاره مرغه چې دوی په دې برخه کې د دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی. ورځ تر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه، بله، له بده مرغه چې زه د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی، چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو، اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبری سایټونو ته لیکنې لیږلې، اوس دا کار پر ما بندیز دی، زه دا کار نشم کولی. او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای، بلکې زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې که دا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي نو هغو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پیښه ماته او زما کورنۍ زما نورو خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پیښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
بله، ډېر مننه حسین جان. تاسو ته براسم، تاسو مخکې ویل چې خبریالانو ته ویل سوي چې که پر ځینو موضوعاتو راپور جوړ کړي له دندې به ګوښه کړای سي. آیا داسې موارد هم شته چې خبریالان پر خپل ژوند بیریږي؟ تاسو په خپله آیا داسې کوم وخت تاسو ته داسې فکر درغلی دی چې باید پر خپل ژوند باندې بیره ولري؟
بالکل، ولې نه افغان دلته په دې روسیه کې یو شمېر فکري اختلافات چې د خپلو طالبانو تر منځ نشته. ځینې داسې ډېر ګروپونه دي د دې تر منځ چې هغوی فکران یو بل سره جوړ نه دي. کېدای شي ځینې پکې داسې فکر ولري چې بیا که هغه کوم رپورټ چې موږ جوړو شاید دوی ذهن ته یا کولی شي چې تعامل په دغه برخه کې کورته وکړي. خو یو شمېر ډېر پاتې شي چې کله موږ دغه فکر مطالعه کوو یا دغه فکري لحاظ موږ ګورو، یعنی حاصلا خبریال ته د دې په سر کې کتل کېږي چې هغه د خبریال ده، هغه په ټولنه کې خپل رسالت سرته رسوي او ټول مقدسه وظیفه ده ټولنه د ټولو واقعیتونو څخه خبري. دغه څه نشته په ډېره واضح او میانه الفاظ سره په لوستل چې حتی هغوی خبریال د شیطان په توګه ګوري چې خبریال یعنی شیطان. او دا چې ځینې داسې موضوعات شته چې هغه د تېر نظام په برخه کې، هغه که د بیرغ په برخه کې وي، هغه که د اوسني حکومت د تشکیل یا د نورو کارکوونکو د تشکیل په برخه کې چې د تېر نظام خبر داسې کسان رامنځته شي، یا دې ته ورته ځینې نور مسایل رامنځته کېدلی شي په دغو برخه کې. که موږ چېرې بحث کوو یا خبرې کوو یا رپورټ جوړوو، یا یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی د نظام خلاف کارونه ترسره کوي که په تېر نظام کې د اوسني نظام وي، نو کله چې موږ خپل آواز اوچتوو بیا په دغه برخه کې ځینې تهدیدات راوازه کېږي، ځینې محدودیتونه وضع کېږي چې نه باید تاسو دغه څه څه وکوئ چې ټولنې ته د تاوز یا د اسلامي عمارت نوم بد شي. او دا چې دغه څه واقعیتونه دي چې نه باید اسلامي عمارت یو شمېر کارکوونکي چې دي د نوي حکومت برخه کې دي دغه څه کړنه ترسره کړي. اوس که چېرې دوی راغلي دلته د حکومت او نظام د دوی په لاس کې ده، دغه څه وکړي نه باید څوک کړي چې هغه د دننه په کور دننه وګړو ته د قناعت وړي، هغه به د نړیوالو ته د قناعت وړي تر څو چې بېرته دوی دغه د رسنۍ پېژندنې پاس ورته نه شي. که خدای مکرم دغه څه کړنې د دوی لور ترسره کېږي، دا مرکز دا ډول کړنې پکې ترسره کېږي چې موږ که چېرې موږ تاسو ولایتونو ته ور وګرځېږو، شاید ولایتونو کې طبیعي ډېر زیات وضعیت خرابې، ډېر زیات داسې پېښې وي چې هغه د رسنۍ څخه پټې ساتل کېږي. نو په دغه برخه کې شته ځینې موارد چې هته موږ په دې ډارېږو چې خدای منافسه که چېرې موږ په دغه موارد باندې بحث وکړو، رپورټ وکړو، اتمان دا موږ ته یو خطر پېښېدلی شي. اوس مستقیم تاسو خو څوک یو کس ته چې تر ګواښ لاندې یا موږ ته تهدید یا تاجن نه اخلو، اتمان شته ځینې کسان چې غیر مستقیم به ستاسو ژوند ته ګواښ پېښوي. نو دا هغه څه وي چې بیا ځینې وخت موږ دې ته مجبور کړي چې واقعیتونو څخه باید تېر شو، هغه څه چې بیا واقعیت له هغې نه سترګې پټې کړو او څه چې د ټولنې یا د دغه نظام په پخه باندې هغه څنګه باید مخته لاړ شو.
بله امینه جان، تاسو څه خبره پوښتنه وکم؟ تاسو د حسین جان خبري واوریدلې، دوی ځینې موارد یاد کړل چې پر هغه باندې خبريالانو ته تهدید شوی دی یا دوی د بیر سره مخامخ دي. د شوتو د لاریونو پر مهال هم شذې ووهل سوی، تاسو دغه ویډیوګان هم ولیدې، د دوی خبري مهم واوریدې په بیلابیلو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو خبرې سوی. همدارس د ګڼو افغانانو پرته له محاکمې د وجل کې دوه ویډیوګانې هم خبرې سوی، او د یو شمیر افغانانو د اعدام او داسې چې په کرینونو باندې راځړول سوی دي، په ونو باندې د دوی جسدونه راځړیږي او همداراز سرونه یې پرې سوی دي. دغه ډول ویډیوګانې په انټرنیټ کې وخت په وخت خبرې سوی دي چې دا په خپله یو ډول بیره خپروي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا همدا ډول چلند او دغه ډول کارونو د خلکو په منځ کې بیره لا زیاته کړې ده، او هغه خلک چې ورته مستقیم تهدید نه دي سوی هغوی هم د بیرې څخه نور پر کور باندې پاتې سوي دي او له خپل کاره یې لاس اخیستې دي؟
پرته له شک نه ګرانې، چې دا موضوعات زموږ ترمنځ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا ویره زیاته کړې ده، او ورځ تر بلې دغه ویره زیاتیږي. حکومت او خلکو ترمنځ نور هم واټن زیاتیږي، او د دې واټن رامنځته کول دا د دوی پر ګټه باندې نه دي، نه زموږ د ولس پر ګټه، نه زموږ د میرمنو پر ګټه، نه د اوسني حکومت د بقا پر ګټه باندې دي. دا ډول کړنې باید اوسنی حکومت د یو مسؤل په توګه باندې د ټول حکومت ټول افغانستان واک اوس د دوی پر لاس کې دی، او دا د دوی دنده او مسؤلیت دی چې د دا ډول خودسرانه کړنو له کبله چې هر ځای پیښیږي دا ډول پیښې، دا باید جدي وڅېړل شي، او د دوی د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه ونیسي، باید په نظر کې ونیسي. یو هغه کسان دي چې اوس په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ دي، نو کله چې دغه نور خلک چې دوی په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ نه دي، کله چې دغه وضعیت ګوري ورځ تر بلې د دوی ویره زیاتیږي، د هیواد نه هیواد سره مینه کمیږي، او همدارنګه د حکومت نه حکومت باندې اعتبار کمیږي، د دوی ترمنځ فاصله زیاتیږي، او هر څومره چې فاصله زیاته شي دومره به ناخوالې په ټولنه کې زیات شي. لکه څرنګه چې موږ دا اوس ګورو پر کومه کچه باندې خلک له حکومت نه ویره لري، له حکومت نه فاصله لري، او دا به ورځ تر بلې نور هم په پراخه کچه دغه ستونزه به هواره شي که ورته پاملرنه ونه شي.
بلې، مننه. حسین جان، له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو په رسنیو کې د ښځو حضور څه ډول وینئ په راتلونکو کلونو کې؟
اوس دا کوم تحول چې رامنځته شوی دی او اسلامي امارات دې حاکم دي، تر ډېره پورې به تاسو ته د افغانستان رسنۍ تعقیبوئ چې د نجونو حضور ډېر سخت پکې کمرنګه ده، که چیرې دوی پکې فعالیت هم لري هغسې محدوده ساتل شوي دي چې تاسو به ګوري چې دوی نشي کولی حداقل هغه خپل فعالیت سمه توګه باندې مخکې یوسي. یا دا ډېره موجوده ده ورسره دلته په افغانستان کې، هغه کوم د سر خوندي ساتل مسله چې ده هغې ته اصلا توجه نه کېږي، یا کېدای شي د ځینو دفاترو له لوري دغه خوندیتوب مسله ورته ډېر زیاته جدي نه نیول کېږي، یا دلته ټولنه زموږ سره سم تاسو چلنه ده چې که چیرې نجونې راوځي رسنۍ کې کار کوي، اول خو دغه دوی دغه د افغاني ټولنې کوم کلتور چې بیا ورته دوی ته یو ډول ننګ ښکاري، په دې اساس باندې ورته مشکلات جوړوي. دا بل بل ته ډېرې زیاتې کړۍ چې په افغانستان کې بېلابېلې استخباراتي کړۍ دي، نور مسله به لړلې دي چې دوی دلته په افغانستان کې اصلا نه غواړي چې د ښځو وده وکړي، یا خپل افغانستان حکومت دا نوی حکومت چې بیاتي حکومت چې ده دا د هغه سړي ته ورسېږي چې سیالانو سره موږ سیال پاتې شو. نو په مجموع کې اوسني حالاتو ته چې موږ ګورو، دلته د ښځو فعالیت په رسنۍ کې ډېر سخت محدود شوی دی. نو په راتلونکي کې زه ډېر زیاته خوشبینه نه یم که وضعیت همدغسې دوام پیدا کړي، نجونې ډېر په رسنۍ ته راوځي. دا کوم شمېر نجونې چې اوسم په رسنۍ کې دي دوی ډېر زیاتې په اندېښنه کې دي، ځکه چې ما وړاندې هم تاسو ویلي چې مونږ په تېر حکومت کې هم دومره په ډاره ویر کې دفتر ته راغلي اوسو، تاسو شاید هلته چې زموږ په دفتر باندې هغه حمله شوې ده، همداسې نورو لارو ځای لیکن ډېری موډرونه تاسو ګرځېدلي دي، اوس هغه لړې لا هم دلته په افغانستان کې ختمه شوې نه ده. دغه ویره موجوده ده چې خدای ناخواسته نن به زما ژوند په خطر کې وي، سبا به زما ژوند په خطر کې وي، مومنین ژوند له لاسور کوم سبب له لاسور کوم دا کان دغه دغه پېښونه دي چې په افغانستان کې په کورونه کې مرخنۍ ته چینجن دي فعالیت کوي کار کوي تدیر په دې پوری او لوی خان دا چیلنج چې دوی نشي کولای چې د خپل دغه زړه ختی چې دی راوځي رسنۍ ته خپل فعالیت سره کړی نو په مجموع کې څه فکر نه کوم راتلونکي کې د جونې پر رسنۍ کې پراخ فعالیت ولري.
بله حسین جان، تاسو مخکې هم په رسنیو کې کار کاوه او اوس هم کار پکې کوي، تاسو موږ ته وایئ چې ولې باید پرنجونو باندې دغه محدودیت وضع شوی وای، باید ولې دغه محدودیت بیرته لرې شي چې پرنجونو او ښځو باندې لګول شوی دی؟ ځکه چې تاسو په خوا هم په مغه د افغاني دود لمخې په کوم جامو یا حجاب چورتول کیږي، هر څه چې دی هغه کالی به تاسو مخکې هم غوستل اوس هم مغه کالی اغوندي، نو د دې یعنی پلمه څه شی ده چې دوی وایي چې باید ښځې پر کور کښینی؟
ولکه چې د اسلامي امارات رامنځته شو دوی د واک په خپل لاس نیولو، یو مثلا د درسنۍ د فعالیت د وظیفو فعالیت د یو ډیر لوی خبره ده، ځنه په مختلفو ایران پاتیشن چې تر دې دم ترڅو د درسنۍ کې پاتې دی یو ډیر لوی خبره ده چې د طالبانو حکومت کې یو جنید په سکرین باندې راغلیږي هغه د سیاسي فعالیتونو خپل مخوري تر اوله سره تر دې دم پورې چې یو خان واقع شو دی تاسو ته بهانه وي یا هر هغه څه چې تاسو موږ ورکول شو هغه به مسله ده. دوی وایي چې ګواکې امنیتي وضعیت خراب ده، مکاتب نه دی تل کول خو دوی چې دی یو نو تر مسته کړل چې دوی کې امنیت څنګه هغه چار وخت سره چې موږ مرکه کوي با سر سره لرو دوی د دې ډاډ ورکوي چې اسلامي امارات په پوره معنا باندې تم نه دی راوسته دی او هیڅ پس کو ویره کومه اندېښنه نشته چې د دې په دامن کې وضعیت د خرابې دي په برخه کې دوی لپاره خان یا مشکل جوړ کړی تر دې پورې د جنو په څیر د پیل په تړاو باندې دیو به هم دغه پاتې شي چې امنیتي وضعیت څنګه موږ امنیتي وضعیت په کتو د سيطره ولای هی جوړو چې داغه پر اساس باندې د انجینیم وضعیت ته چې اند ما د ته دې یا هر هغه وظیفه چې دلته خزل لري د خپل فعالیتونو د واسطې البته چې د تاسو خپل پیل چې دا دریم نیمه ستره باندې چې د اسلامي امارات خپل فعالیت تل کړی دی خپل کار کوي خپل سیاسي اړیکې له نورو وادونو سره دی پالي خو د انجینر مکاتب د پیل کړه باندې کوم څه نه دی ویل شوی دی چې څو وخت به د مکاتب ته پیلږي هغه د ډاکټرانو وی هغه کمالمی وی هغه په هر برخه کې د ټولنې کې د کار کولو د دې د کار کولو زمينه ساده ده ته شی وبدي ته د خپل فعالیتونو ته ځواب کړي تر دې پورې پوایلو کې خندا غو بهانه دی مختنی ویلو چې امنیتي وزارت کنه د امنیتي وزارت په کاتو سره بمونګه انجینر ته د درس کوبایلو جګه ورکو یا د دې موجودي ورته دغه ته مو څو خو بیا په کومه خاطر د امنیت تاسو دغه مسله حل دی خو نه وایي چې ایس دوله کوم امنیتي مشکل نه ده، نو نه پم چې د کوم بهاني پر اساس باندې د انجینر په مقابل کې دغه یو خان تاسو ظلم ورته ویلو چې دې رخصت دی او هغه چې اته د دې انجینر مثلا وړاندې چې هغه د کال د پانتونه اخري کال دی د مکتب اخري کال دی چې د کانکور امده جوړي یا د نور د مسترې ما د جولري د پکوونو باندې نه ته ومبل بعد مرغه چې دیتا ما کاتب ته لښو ورته لاله.
بله مننه حسین جان، تاسو لمر سره په پاته سپر لیکه اوس هم یو اوریدونکو غواړي لمر سره خپل نظر شریک کړي دوی برا واخلو، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
نالي خور سلامونه تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته ټول دنګ سلامونه وایم کوم دغه وخت نیک مرغه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری؟
درویش اخلاقی من ولایت ندلین کې ما زه غواړم یو څه نظر پر ورکم. اغلی
اخلاقی صاحب مننه، مهرباني وکړئ.
واکنم د شوزو په باخه کې خصوصا په هر برخه کې مو شوز ته اړتیا لرو، هغه کده رسنۍ په ډګر کې کده ډاکټرۍ په ډګر کې بل خصوص کوس راسو ته ډیره هدف باندې پرستنۍ باندې دا ته ډیره هدف پرې فشار دی، ځکه چې دلته په هلمند کې هم ځینې رسنۍ باندې سوي دي، یعنی د خصوصا بوای طالبان د لوري ګواښونه ورته سوي دي، ځینې شزینه بوای ته ډیره هدف اوس په کورو کې دي، یعنی په خپل کورو کې ناشې دي اجازه نه ورکوي چې د رسنۍ ته ولاړ شي هلته یعنی خبر راټول کې. خصوصا یو خبره دا د ملالۍ خور مز غشتنه هم دا د طالبان ورونو سره چې تر ډیره هدا باندې باچ دی دغه ټکی ته هم متوجه اوسه، ځکه چې شو ته هم باچ دی اجازه ورکې د زده کړو په بخښ کې، خصوصا ک خبري اعلان دي اوس دا د تر ډیره هدا پر خبري اعلان توب ایوازي مز د پیدمن کې کوی الیاس دایو چې هغه د مظلوم خلکو आवाज وچت کړي وو، اوس مز د هلمند आवाज چپسو. خود تر ډېره حده پورې چې دوی باندې باید چې فشار وارد نه کړي او دوی ته اجازه ورکړي.
ډېره مننه اخلاقي صاحب ستاسو نظر مو واورید، او د زموږ د همکار الیاس دای په اړه هم مهم یادونه وکړه چې د نومبر میاشتې په 12مه نیټه باندې دای په هلمند ولایت کې د 2020 کال البته د نومبر په 12مه نیټه باندې په هلمند ولایت کې د په موټر کې د شودل سوي ماين په چاودنه کې ووجل سو، خو تر اوسه پورې د قاتلین نه دی نیول سوي. او الیاس دای واقعا چې یو ښه خبریال وو، او زموږ اوریدونکي تل د یادوي او وایي چې د هلمند ژغ وو چې اوس خاموش دی. حسین جانی، تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې راته وکړئ چې ټولنیزې رسنۍ څومره مهمې دي، او ښځې څه ډول د دغو رسنیو له لارې خپل ژغ پورته کولای شي؟
واضح خبره ده چې ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د حکومت په ژبه کېدلی شي، هغه که په کورنیو اړیکو په برخه کې وي یا په نړیواله کچه باندې وي، دا هغه څه دي چې د یو نړۍ واقعیتونه له ټولې نړۍ ته ښکاره کولی شي. ډېر زیات مهمه کېدلی شي چې بالاخره له دغه لارې موږ خپل اهداف چې لرو خپل اواز چې خپل اواز د جګړو تر خپل اهداف ته ورسېږي. یو خبرې په دې کې چې د ښځو د فعالیت په برخه کې موږ تاسو ورته اشاره وکړو، دغه لازمینه دي که چېرې دغه رسنۍ نه وي، که چېرې دغه سوشل میډیا نه وي، نو که دوی هرڅه نه لازمینه کړی هر څه که دوی خپل اواز اوچت کړی وي، نو په دغه برخه کې به د دوی هوا فري چانل ورسېدلی. لنی کمیر غوز د افغانستان د انټرنیټ سره وصل ده، پرمختللې نړۍ سره دوی وصل شوی دی چې دغه سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ له لارې دوی کولی شي چې خپل اواز اوچت کړي، او دا یو ډېر مؤثره لاره کېدلی شي چې بالاخره د خپلو حقوقو ته ورسېږي. که تاسو د طالبانو تېر حکومت ته اشاره وکړئ یا یو کتنه ورته وکړئ او نوي حکومت ته تاسو کتنه کوئ، یو لوی توپیر چې په کې موجود هغه دغه رسنۍ دي. هغه همدغه د رسنۍ فعالیت ده چې د دغه رسنۍ له کبله تر ډېره پورې خوشبختانه ځینې مېرمنې دي چې هغوی کولی شي چې خپل کار وکړي، ځکه دا د خپلو طالبانو لپاره مې امتیاز کېدلی شي، او هغه مېرمنې چې دوی فعالیت کړی دی، دوی کار کړی دی، زحمت ویستلی دی، دوی هم کولی شي خپل کارونو ته ادامه ورکړي. نو په مجموع کې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ د ټولنې ستونو فقرات موږ تاسو ته ویلی شي چې پر همدغه رسنۍ باندې دوی ولاړې کېدلی شي او خپل اواز اوچتولی شي، بیا بېرته د نړۍ ټول غبرګون او د نړۍ مرستې راجلبولی شي.
حسین جان، ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت نور هم پای ته رسیږي، له تاسو سره بختای پامانی وکړو، بیا به هم په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته زحمت درکو. اوریدونکو، تاسو د مخکښ شې پروګرام واورید ل امینه وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده، او حسین احمدزی چې دا هم د تلویزیون وایندوی او هم داراس خبریاله ده. له دوی څخه مننه کوو. د خبرونه وخت پای ته رسیږي، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زړه درا ژوند د کپو خوانې سندرې وایا، ماته قندارې قندارې سندرې وایا، ماته قندارې قندارې سندرې وایا. بل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے